پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې اوسه خبرونه په راپورونو کې اوري چې د سولې د مذاکرو په درشل کې طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستلي دي. نن شنبه ده، د چونګاښه سرطان وبښتمه د جولای 13 پایل خبرونه کیږي. اسدالله لودین الولی.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانې وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې لړۍ باید ژر بشپړه شي. د کندوز چارواکي وایي د ښار په لویدیځ امنیتي کمربند د طالبانو برید شنډ کړی. او د امریکا ولسمشر د ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویلي روسیا لا هم هڅه کوي د دوی راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پاوز د مرکزی قومندې قومندان جنرال کینټ مکینزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د لړۍ پر بشپړتیا ټینګار کړی. د امریکا د ملي عامه رادیو په یو راپور کې راغلی چې جنرال مکینزی افغانستان ته له تازه سفر وروسته ویلي دا چاره باید بشپړه شي څو بین الافغاني خبرو ته لار هواره شي. نوموړي د تېرې سه شنبې په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یوه لیدنه کې وویل متحده ایالاتونه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې باید د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د طالبانو شاوخوا 15,000 بندیان د افغان حکومت له زندانونو خوشي شي. په مقابل کې طالبانو هم د شاوخوا 1,000 حکومتي اسیرانو د خوشي کولو ژمنه کړې، خو له دې هوکړې د څه کم 15 میاشتو له تېرېدو وروسته هم تر اوسه دا بهیر نه دی بشپړ شوی. افغان حکومت ویلي شاوخوا 650 هغه طالبان نه پرېږدي چې جرمي دوسیې لري. د کندوز چارواکي وایي د ښار په لویدیځ امنیتي کمربند د طالبانو برید شنډ کړی دی. د والي ویان اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل د زاخیلو سیمه کې پر پرتو پوستو تیر ماښام طالبانو ډله ییز برید وکړ چې د ملي اردو یو سرتیری یې وواژه او دوه نورې ټپیان کړل.
دښمن د زاخیلو په سیمه کې د ملي اردو په بیسونو حمله کړې چې د ماښام تر اوو نیمو بجو پورې دوام درلود. د امنیتي د کومکي ځواکونو په رسېدو سره د مخالفینو دغه برید په شاتم باور شوی دی او دوی ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده، خو دقیق شمېر یې معلوم نه دی.
مرادی وایي سیمې ته د تازه دمه سرتیرو په رسېدو طالبانو له سیمې پښې سپکې کړي. بل لورته د افغانستان دفاع وزارت وایي د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ په چهارسای سیمه کې هم د طالبانو برید په شاتمبولۍ. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي دې برید کې شپږ طالبان وژل شوي. طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په پکتیا کې تختول شوی افغان سک نن سهار بیرته خوشی شو. د پکتیا د څمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی ازادي راډیو ته وویل ندام سنگ نن سهار همدې ولسوالۍ کې تختونکو پریښی چې اوس له دوی سره دی. د زرمتی په خبره له نښو نښانو داسې ښکاري چې نوموړی د واقعیتونو د پټولو هڅه کوي او شاید رواني شکنجه شوی وي.
چې د نامعلوم اشخاصو لخوا نه وړ شوی ده، ښه بېرته یې راوړی دلته یې پرېښی ده. نو لا تر اوسه ودرې پلټنه روانه ده چې دې واقعیت ته چا زور پرې راوړی چې ته به واقعیت نه وایې. هغه واقعیت یعنې موږ په پوهېږو چې واقعیت نه وایې.
ندام سنگ څه باندې میاشت وړاندې هغه مهال څمکنوي کې وتښتول شو چې هلته د خپلو سپېڅلو ځایونو یا زیارتونو لیدو ته ورغلی وو. تر اوسه د هغه د تښتونې او بیرته خوشې کېدو انګېزه نه ده معلومه. وسلوالو طالبانو هم د نوموړي په تښتونه کې خپل لاس لرل رد کړي وو. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویلي داسې استخباراتي معلومات ورسېدلي چې روسیا لا هم هڅه کوي د دوی راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. نوموړي ویلي موږ له مخکې هم پوهېدو، زه اوس هم تاسو ته ضمانت درکوم چې زه پر دې پوهېږم ځکه اوس ما ته بیا معلومات رارسېږي. بایدن چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستیال هم پاتې شوی د نومبر میاشتې د درېیمې نېټې ټاکنو ته د ډیموکراتانو نوماند دی او له ډونالډ ټرمپ سره به سیالۍ کوي. په امریکا کې دا دی چې د مخالف سیاسي ډلې نوماند له ټاکنو مخکې استخباراتي معلومات ترلاسه کوي. بایدن چې پرون یې له خپلو ملاتړو سره په آنلاین ډول د مرستو راټولولو په غونډه کې خبرې کولې، خبرداری ورکړ چې که مسکو خپلو دې هڅو ته دوام ورکړي یوه واقعي بایه به پرې کړي. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو پاوز وایي ترکیه له سوریې څخه 3500 وسلوال لیبیا ته استولي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت راپور لیدلی. د پینټاګون د راپور پر بنسټ دا وسلوال د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې لیبیا ته استول شوي، څو دغلته د خلیفه هفتر په مشرۍ د ځواکونو په وړاندې له حکومتي ځواکونو سره مرسته وکړي. نړیواله ټولنه د لیبیا مرکزي حکومت په رسمیت پیژني. په لیبیا کې 2011 میلادي کال کې له پراخ پاڅون او پایله کې د پخوانی دیکتاتور معمر قذافی د رژیم له نړیدو وروسته دا هیواد د کورنۍ جګړې شاهد دی. ناټو د دې پاڅون ملاتړ کړی و. قذافی څو لسیزې پر لیبیا واکمني وکړه. او روسي خبردا چې د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی. د دغه وزارت په پرونی خبر پاڼه کې د بیان ازادۍ او سولېزو اعتراضونو ته د فرانسې پر ژمنتیا ټینګار شوی. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې فرانسه هر چیرې او د هر ډول شرایطو لاندې د اعدام له سزا سره مخالفه ده. د ایران سترې محکمې تېره اونۍ د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی په نوم د درې ځوانانو د اعدام حکم تایید کړ. ایراني چارواکو دا درې تنه د تیر کال د اعتراضونو پر مهال بانکونو، بسونو او عمومي ځایونو ته په اور اچولو تورن کړي دي. تیر کال په ایران کې د تیلو د بایو پر لوړېدو پراخ اعتراضونه راپورته شول چې د ایراني چارواکو لخوا وځپل شول.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې کېدونکې د تاسو ازادي رادیو توجه است. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري په داسې حال کې چې په کوم کې د پڅو ورځو کې د افغانانو خپل منځي مذاکرې پیل سي. طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستل دي.
د ګډین چې د سیمه پر اساس دا د خبرو مخدم روان دي. دا تغییرات د سیمه پر اساس
پر دې موضوع لزینو شنونکو سره هم خبرې کوو. د کابل چا پر اسپانه ته هم په دې خبرونه کې کتنه کوو. د خبرونې په دوی منی مای کې د زهرو کاروان 19 د پروګرام د نور مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. تاسی ازادی ایرادیو تا غوژی است. پا دا سال که چی پا پامی که دا پا چو رازو که دا افغانان خپل منزی مذاکری پایل سی و اسلوال طالبان وی چی پا سیاسی او نظامی برخو که بدلونون را وستلی دی. دی دی دلی ویان زبیه الله مجاهد ازادی رادیو تا ویلی چی دوغو بدلونون و هدف دا سولی دا بهیر دا پیورتیا لپاره دراغلی فرصت ملاتړ دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس تر دې مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو اړخ ته د مذاکراتي ټیم ته څلور کسان ور اضافه شوي دي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغې څخه اورو. فیروزه جانې
ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. طالبان په خپل سیاسي او پوځي برخو کې د نویو بدلونونو خبره کوي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د سولې د هڅو د لا پیاوړتیا لپاره د بین الافغاني مذاکراتو په پلاوي کې څو کسان اضافه شوي دي. ښاغلی مجاهد وایي دوی تمه لري چې په دې بدلونونو سره به د سولې پروسه چټکه او چارې به منظمې شي. اسوسییټډ پریس هم راپور ورکړی دی چې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې څلور کسان اضافه شوي او له دې ډلې مولوي امیر خان متقی لري سوی دی. دغه خبری اژانس په طالبانو کې د سرچینو په حواله لیکل چې مولوي عبدالحکیم د دې ډلې د نوي قاضي القضات په توګه او مولوي ثاقب چې د دوه بهرنیو استادانو بندیان چې هغوی څو موده له طالبانو سره و او د هغوی په تبادله کې د افغان حکومت له لوري له انس حقانی سره همدا کس آزاد شه، دای هم اوس همدغه مذاکراتي ټیم ته ور اضافه شوی ده. بلخوا ځینې سیاسي شنون کې بیا په دې باور دي، البته هغه شنون کې چې دوی د طالبانو اړخ ته زیات معلومات لري، چې دغه بدلونونه به د طالبانو خواته د سولې بهیر کې د پام وړ پرمختګ راولي. له دې ډلې محمد حسن حقیار ازادي راډیو ته وویل
د ګډین چې د سولې پر اساس دا د خبرو مخدم روان دي. دا تغییرات د سولې پر اساس سره د طالبانو جدیت تعهد المنطقه او د وصول د پرسي د ګړندې پرمختګ په معنا باندې ده. زه باورم چې دا کار د سیمې پرسي د نه شي رسول ممکن تر دې ډېره په باوري توګه چې ټکټ ورته کوي.
د اسوشیټډ خبری آژانس د راپور له مخې طالبانو دا بدلونونه ذکر اوستي چې په خبره د دغې ډلې نظامي برخه پر سیاسي دفتر هم کنټرول ټینګ کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې په وار نیوکې کړي چې طالبانو بریدونه زیات کړي او د سیاسي وبخې د سولې دپاره ژمنتیا نه لري. تازه څو دقیقې وړاندې هم په د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبانو دوربند بندول او د بیګناه خلکو د ژوند اخیستلو لاره غوره کړې ده او هر ورځ د دوی په بریدونو کې ماشومان یتیمان کیږي فزیکی او داسې نور مسایل ته هم اشاره کړې ده. هغه د دوی په خبره طالبان د سولې د مذاکرات او بخې د سولې د پروسې په برخه کې ژمن نه بولي. بلخوا طالبانو په دغه دوه برخو کې په داسې حال کې بدلونونه راوستي چې د افغان حکومت په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونو د افغانستان د سولې په اړه په ښکاره هڅې چټکې کړې دي. افغان حکومت وړاندې غوښتنه کړې چې طالبان باید تاوتریخوالی کم او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د زمینه برابره کړي. بلی سالی صاحب
ډیره مننه د فیروزی عزیزی په راپور کې مو اوردل. په داسل کې چې پم کې د په څو ورځو کې د افغانانو خپل منځي مذاکرې پیل سي وسلول طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی څنګه کې بدلونونه راوستل دي. د دې ډلې یو ویان ازادي رادیو ته ویلي چې دغه بدلونونو هدف د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره راوستل سوایره. اسوشیټډ پریس خبری اژانس دغه راز ځینې نور خبری سرچینو بیا راپور ورکړي چې د طالبانو اړخ ته د مذاکراتي ټیم څلور کسان ور زیات سیوی دي. دغه کسان و چې د دوی په رهبری هیئت کې شامل وو. تاسو ازادي رادیو ته ورجست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه ګڼ نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دویم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبریږي چې د نشه یي موادو د کارونې او قاچاق پر زیانونو پکې بحث سوی دی. دغه راز اقتصادي خبرونه هم خبرو. د خښتو په بټیو کې د ربړونو او نورو ناکاره توکو سوځېدو د کندهار ښار د ډنډ او دامن ولسوالیو ډیرو اوسیدونکو ته تنفسي ناروغي پیدا کړې دي. صادق رښتینی پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
Да что ты вот что на уроке раисты?
Да две три ручки.
د کندهار د دامان ولسوالی وسیدونکې صابرا لتیری وی ونی رئیسی په تنفسي ناروغي اختصابه.
بس دا د تخت کلب لرم ته بنارم بل میست کلب ندی. بس دا د تبي تکلیف را کی شي راته. کنه نو ریست کلب ندی. خوره کوم دی نه سینا کوم دی لر خوره کوم. کوم چې دا ته مو ته کوم کی بیا که خوره فل شنه کوم.
دا یوازې صابره نه ده بلکې د کندهار د میرویس او زبیر وختون د تنفسي ناروغانو د بستر په څنګه کې ډیر شمیر نور داسې ناروغان همسته چې ککړی هوا ورته ساکشل ګران کړي او د درملنې لپاره وختون ته راغلي دي.
نوم دې
فیانا.
د خښتو په بټیو کې د ربړونو او نورو ناکاره توکو د سوځېدو له امله د هوا ککړتیا د کندهار ښار د ډنډ او دامان ولسوالیو ډیری اوسیدونکو ته تنفسي ناروغي پیدا کړي. محمد ویس او دوست محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دغه دوه ولسوالیو کې د خښتو په بټیو کې ټایرونه او نور ناکاره توکي سوځول کیږي چې خلک یې په بیلابیلو تنفسي ناروغیو اخته کړي.
دا ټول بټۍ په یو دم چالانه کیږي او بیا یو دم ټول فعالیت شروع کوي. که تاسو د بنشان نخوا سراسي دا د دوی ګرځونه په داسې پر دې ساحو باندې راپراته وي لکه یو ورځ چې پر موږ باندې پرته وي. د ژوند که مجبوریت نه وي د ژوند امکان دلته ډېر کم دی او د ژوند کول ډېر سخت دی په دې ساحه کې. او خپل هغه غازات چې د دغه موزر غازات چې د دغه بټیو څخه تولیدیږي او د خلکو سره په عذاب او په تکلیف دي بیخي نهایت زیات پر سره په تکلیف دي.
مریضان ته دا خپل دود لود بوې سم
په کندهار کې د خشتو په خولو ډېرې بټي په ډنډ او دامان ولسوالۍ کې دي چې شمیر شاوخوا 200 تر رسیدي د دغه دوه ولسوالۍ ترڅنګ چې کندهار شهر ته نږدې موقعیت لري د شهر په 15 موزه کې هم د کلالانو او د خټینو لوښو د په خولو بټیستا د خشتو د بټوي خاوندان په هیجه چې د سوان د ناکار توکو تور لوګي خلکو ته تنفسي ناروغي پیدا کوي محمد اسماعیل چې بي وزلي خپل مجبوري بولی وای د سوان د نور توکو به الولی دي او د کارول توانی نه لري
او دا غوږ زو څلور نه شخاري ده بلې په دغه بټي کې کار نو بلو کار روزګار خدای خاص نسته او موږ دغه څلور میاشتې موږ دغه خاري ده دغه څلور میاشتې بعد نه خواته بل خاري ده ستام نه خلک وای وای دا موږ د دوه دوه صفه ځاوي لیکن موږ خپل غریبان خلک یو بس دغه روزګار دی دغه یو ځم یو کښنه زیره سره دی
په عین وخت کې د کندهار د امیر اختیار ریاست د چاپیریال ساتنې د برخې مسول ډاکټر نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې په تیر 1499 مریض کال کې شاوخوا 4000 کسان د بلابلو تنفسي ناروغي لامل د کندهار په میرویس ساز وی رختون کې بستر سی وی دی
په تیر در سرعت نیویم کال کې په مجموع کې لس لکو درونی وزره 925 کسان کې په مجموع کې دا په او پی ډی شکل یا په سراپه شکل سره د دو کتنه سوی ده او په ټول کال کې په 1499 کې 3125 کسان په شپخانه کې د تنفسي مشکلاتو له خاطره بستر سوی دي
بلخوا د کندهار د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس امان الدین حمیدی پاستوګونی زسمو کې د خوشتو د بټوي شتون د چاپیریال د ککړتیا په برخه کې جدي ستونزه بولي او ای په پلان کې د چي دغه بټي د کندهار شمال د دهلی بند سیمې ته انتقال سي
دغه ټوله د ټایر او د ربر د سوزولو په توسط باندې خپل فعالیتونه مخ ته وړي چې د وی په خو موږ ستاسو ورستر بدل د تغیر اقلیم شاهدان چې دغه هوا چې کړه د د تنفس لارې چې د خلک تنفس کوي په مختلفو تنفسي امراض باندې اخته کیږي نو د دې لپاره موږ وار وار رغلی او ساحه مو کتلې ده واقعا مته ډیر بد حال دی بیا مو موضوع د ولایت مقام سره شریکه کړه ده د ولایت مقام مطلب باندې موضوع په اداري مجلس کې شریکه کړله د اداري مجلس داس پریکړه وسوله چې د خلکو ته باید دالې د بند خواته دلته مزکه مشخصه چې دغه ټول فعالیتونه چې دغه به موږ هغه سیمه ته انتقال کو
دا په داسې حال کې چې د کندهار ښاروالي هم شاوخوا درې کال مخکې شمنه کړې و چې د خښتو په خولو دغه بټي بل استوګنې سیمه څخه یو بل مناسب ځای ته ولېږدوي
مننه چې ازادي راډیو واوري
د نن ورځې اقتصادي خبرونه لنا جې سپې خبري
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولینو نن د غالیو د تولیدونکو او د فرش او مکیتو د واردونکو سوداګرو د ټولنې لمشر او غړیو سره د دوی د ستونزو په اړه خبري وکړه د دغه خونی د مدیر پلاوی لومړی مرستیال محمد یونس محمد نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی په دغه ناسته کې د نورو مسایلو ترڅنګ د غوټو کوته د بازار موندنې په اړه هم خبري او بحثونه وکړل د نوموړي په خبره سوداګرو داسې طرح وړاندې کړ چې پر بنسټ د دولت ګمرک کی اوید لوړشي او د ترکی او ایرانی قالینو د قاچاق مخنیوي وشي دا طرحه په لیکلي بڼه سوداګرۍ خونی ته سپارل شوی ترسو نورو ادارو ته وسپاري د سوداګرۍ او پنګونې خونی مدیر پلاوی په هیبات کې د غالیو پر تولید او پر ځان بسیا کولو ټینګار وکړ او شمنه وکړه چې د بهرنیو شرکتونو ملاتړ ترلاسه کولو په موخه به هڅه وکړي په هلمند کې د غنمو د تخمونو د پروسس لړۍ پیل شو د دغه ولایت د کرنې او پوله غولو او مالداري ریاست چارواکي وایي چې د هلمند د کرنې ریاست اډون په بولان سیرنیز فارم کې د غنمو د تخمونو د تولید په موخه تخمونه کرل شوې و چې اوسې د پروسس لړۍ پیل شوې ده د هلمند د کرنې او پوله غولو او مالداري رئیس زلمیا لکو ویل چې په دې ولایت کې د غنمو د اصلاح شویو تخمونو د تولید په موخه د غنمو بیلابل ډولونه کرل شوې چې له دغه غنمو بعد د تولید لپاره د غنمو د کرلو تخمونه ترلاسه شي د نوموړي په خبره د غنمو دغه تخمونه به هغو شرکتونو ته ورکړل شي چې د اصلاح شویو تخمونو د تولید په برخه کې فعالیت او جواز لري. په هلمند کې د غنمو د اصلاح شویو تخمونو په تولید سره یاد ولایت د تصدیق شویو تخمونو او اقتصادي اړخ ځان بسیینې ته نږدې کیږي. د هلمند د کرنې رئیس وایي دوی هلې ځلې کوي چې په هلمند کې د بېلابېلو نباتاتو تخمونه اصلاح او تکثیر کړي چې د بزګرو کرنیز محصولات به ورسره د کمیت او کیفیت له پلوه ښه او د بزګرو او د دوی له اقتصاد سره به هم مرسته وکړي. دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځه نوي پوله، یو اروپایي یورو شپږ اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ څلور نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ یو زرو پنځوس افغانۍ، زر ایراني تومن څلور افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نه پنځوس افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. او سم یو نړیواله مسأله تعقیب وو. پینټاګون یاد امریکا دفاع وزارت وی ترکی 3500 سوریایي جنگیالي د لیبیا د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هغه هیواد ته استولي. لیبیا د محل د یو یاغي قومندان خلیفہ حفتر پر ضد په کورنۍ جګړه کې ښکېل ده. فریبا ظاهر د موضوع تعقیب کړي په استودیو کې را سره ده. فریبا جان، اوله پښتنه ده چې د پینټاګون د راپور نور جزئیات څه دي چې دا جنگیالي څه وخت لیبیا ته استول سوي دي؟
بله مننه. د امریکا پوز وایي چې دغه 3500 سوریایي جنگیالي د ترکیه لخوا د 2020 کال په لومړۍ درې میاشتې کې لیبیا ته استول شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت راپور اسوشیټډ پریس خبري اژانس د جولای پر 18 لیدلی دی چې په دې اړه یې څرګندونې کړې، او دا د امریکا د پوز لخوا لومړنی راپور دی چې په لیبیا کې د ترکیه لخوا د سوریایي جنگیالیو د ځای پر ځای کېدو په اړه جزئیات ورکوي. د راپورونو له مخې د ترکیه دا ډول اقدامات هغه څه دي چې په لیبیا کې د جګړې د مسیر له بدلون سره مرسته کړې. د مسلې د لا روشانولو لپاره شه د چې وایم چې لیبیا په شمالي افریقا کې هغه واده چې حکومت یې په نړیواله ساته پیژندل شوی، له 2011 کال وروسته چې د دې هیواد په خوانی واکمن معمر القذافي د ناتو په ملاتړ مظاهرو په نتیجه کې لواک لري او بیا ووژل سو. لیبیا په کورنۍ جګړې کې ښکېل ده او پکې بوخته ده. اوس مهال د لیبیا په کورنۍ جګړه کې حکومت د هیواد په ختیځ کې د خلیفہ حفتر په نوم دی ویاغي قمندان سره په جګړه دی. دغه قمندان ځان ته پوز جوړ کړی او د لیبیا ملي پوځ یې بوله. ترکیه د لیبیا د حکومت په لور وسلواله سره مرسته کړې ده، او د غراس قطر او ایتالیا هم د ترابلس د حکومتي ځواکونو ملاتړ دي. بلخوا روسیه د وی پوځي قراردادي ډلې په مرسته چې ویل کېږي له کرملن سره تړاو لري په لیبیا کې اغیانو ته مرسته کړې ده. فرانسا، مصر، اردن او عربي متحده امارات هم د خلیفہ حفتر د ځواکونو ملاتړ دي. ملګرو ملتونو او لویدیځو چارواکو پر روسیه او ترکیه دواړو انتقاد کړی چې په لیبیا کې د خپل متحدینو په پوځي ملاتړ په دې وخت کې تاوتریخوالی لا ډېر کړی دی. د امریکا متحده ایالات مسکو تورنوي چې په لیبیا کې پوځي جټ الوتکې ځای پر ځای کړی دی. مسکو بیا په لیبیا کې د کومې قراردادي ډلې د ځای پر ځای کول او هم هغې وته د الوتکو استول ردوي.
بجانې د پینټاګون راپور څه وایي چې دغه سوریایي جنگیالي څوک دي، له چا سره ارتباط لري او د چا لخوا تمویلیږي؟
د پینټاګون نوی راپور وایي چې ترکیه زرګونو هغه وسلوالو ته چې په ترابلس کې له میشتو ملیشو ترڅنګ د خلیفہ حفتر پر ضد جنگیږي مالی مرسته کړې ده، او هغوی ته یې د خپل هیواد د تابعیت ورکولو وړاندیز هم کړی دی. خو دا راپور داسې وایي چې داسې شواهد نشته چې وښیي له اسلامي دولت ډلې او یا القاعده او نور وسلوالو ډلو سره د سوریه د جنگیالیو تړاو وشي. د دې پر ځای دوی وایي چې شایي دغه کسان له ایدیالوژي نه بلکې د مالي دلایلو له کبله هڅول شوي وي. وروسته له هغه چې انقره په لیبیا کې ځواکونه ځای پر ځای کړي، د ترابلس ځواکونه د پلازمینې له څنډو او نور مهمو مرکزونو څخه د خلیفہ حفتر وسلوال په شا کړي دي. البته دا هم باید وایم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سولې خبرو له لارې د دغو لانجو پر هواري تل ټینګار کړی دی.
ډېره مننه له فریبا ظاهر څخه. مور دل چې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت وایي ترکیه 3500 سوریایي جنگیالي د لیبیا د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هغه هیواد ته استولي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسیم نجا سپی د کابل چپ رسپانډ ته کتنه کوي.
ویسا ورسپانې د پاکستان وروستي بریټ ته په خبرګون کې لیکنه کړې ده. ویسا ورسپانی لیکلی چې د ملي وحدت حکومت له پایله تر نن ورځې پورې افغانان د پاکستان په وړاندې د خپل هیواد د کمزوري کېدو او شاتګ شاهدان دي چې په باور یې د دغه ستراتیژیک شاتګ لړۍ د ملي امنیت ریاست او ISI ترمنځ له موافقې پیل شوې ده. ورسپانې د ملي وحدت حکومت پر مهال د پاکستاني ځواکونو یو شمېر هغو کړنو ته اشاره کړې چې له هغې ډلې پر ډیورنډ کرښه د غزن تار غزول، د تورخم په دروازه د سرحد کلمه پلو حکی لیکل له هغه بیلګو راخیستل شوی چې په وینای د ملي وحدت حکومت پر مهال شوی دی. بیسا ورسپانې دا یو غیر ملي دریځ ورلی او لیکلي چې ولسمشر غني او د حکومت غړي باید په دې پوه شي چې د پاکستان په وړاندې د دغه سیاست ځواب به یوه ورځ د افغانستان خلکو او تاریخ ته ورکړي. هیواد دولتي ورسپانې هم د پاکستاني ځواکونو بریدونو په غبرګون کې خپله سرمقاله ځانګړې کړې ده. ورسپانې کې راغلي چې د پاکستانی ملیشو له لوري روسي حمله یرغل دی چې دغه یرغل د پاکستان پر ضد د افغان ولس سخت حساسیتونه راپارولي او له افغان حکومت او بهرنیو چارو وزارت څخه هم په کلکه غوښتل شوی چې د دې مسلې لپاره ډیپلوماتیک حل وګوري. رسپانی لیکلي د پاکستانی پوځ دغه یرغل په غبرګون نن د افغانستان ملي شورا هم فوق العاده غونډه جوړوي چې په دې غونډه کې به د پاکستان د یرغل په وړاندې د افغان حکومت تصمیم روښانه شي او د ملت په اساس ولای به د پاکستان په اړه واضح دریز ونیول شي. ورسپانې دغه تصمیم ته په مثبت نظر کتلی او ټینګار یې کړی چې ملت نور د پاکستان د یرغل په وړاندې بې توپیره نشي پاتې کېدی او ملي شورا هم د ملت د دې برحقې غوښتنې په اړه راټولېږي. هیواد ورسپانې ټینګار کړی چې دا راټولېدنه د پاکستان د یرغلګرو پر ضد د ملت احساس روښانه کوي او ملت له خپلو اتلو ځواکونو سره اوږه په اوږه ولاړ دی. حکومت به هم د ملت د دغه دریځ او د ملي شورا د استازیو د مهم تصمیم پر بنسټ له پاکستان سره چلند کوي. او هشت صبح ورسپانې بیا د فساد په موضوع کتنه کړې ده. وړاندې راغلي په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې طرحې ډېرې خو عملي اړخ یې کمزوری دی. وړاندې راغلي که څه هم د افغانستان حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره ډېرې طرحې له رسنیو سره شریکې کړې خو په وینا یې چې دغه طرحې نه یوازې عملي بڼه ونه موندله بلکې د فساد د یوې اساسي منبع په توګه بدلې شوې دي. د سرمقال لیکونکي په باور واقعیت دا دی چې تر څو پورې له دغې پدیدې سره د حکومت دننه په ادارو کې شفافیت رامنځته نشي او سیستمونو باندې کار ونه شي په دې لار کې به حاصل نتیجې ورنه کړي.
د خبرونې په پایل کې مو اوریدل چې طالبان وایي په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستل دي. ځینې سیاسي شنونکي په دې باور دي چې طالبان په دغو بدلونونو سره غواړي د سولې په تړاو د سیاسي او نظامی برخو نظریات سره راټول کړي. د ناروې لپاره د افغانستان پخوانی سفیر، د ولسي جرګې پخوانی استازي او سیاسي فعال شکریه برګزي فیروزي عزیزي ته وویل:
زه فکر کوم چې بدلونونه چې طالبان راوستي دي دوه شی غواړي چې په اثبات ورسوي. اول دا چې دا ډله ټول قومونو سره او خپل د پښتانه قوم سره هم، یعنی دواړه غلطي او درانی سره خیالي کې لري، یعنی هغه تنوع د اقوامو چې کېدای شي تر ډیره حده پورې یو سیاسي تصمیم وي. او دویم برخه هم دا ده چې نظامي خلکو ته واک ډیر ورکړل کېږي، ځکه چې د طالبانو سیاسي ډله او نظامي ډله یو بل نه بیل نه دي، خو مګر په ډیر مسایلو کې د نظر توافق د دې په منځ کې نشته. بربیره پر دې چې سیاسي ډلې سولې ته لیواله دي، نظامي ډلې بیا هم د جنګ ته لیوالتیا ښیي. نو زه فکر کوم دوی حداقل غواړي چې د نظامي کسانو راوستلو د سولې په پروسه کې او د هغوی نه کار اخیستل او هغوی برخمن کوون د سولې نه په یو شکل د اشکالو دوی غواړي چې خپل د نظامیانو حمایت هم ترلاسه کړي. همدارنګه څوک غواړي په عین وخت کې چې دا وښیي چې د طالبانو ډله مختلف اقوام او مختلف خلق پکې شته دي.
ایوان د خنځ تر دې وړاندې هم مطرحوي د ډیر کله د خلکو همدارنګ هغه بنسټونه چې د بشري حقوقو لپاره کار کوي د غوی لوري هم په ځنګړي ډول د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون لوري هم د اندېخنه لمخ سره شریک سي واته. دوی وایي کدای شي د سولې تر توافق وروسته چې کله طالبان له افغان حکومت سره د سولې کوي تر هغه وروسته د دوی ځینې جنگیالي په ځینو ولایتونو کې سولې ته غاړه کې نکدي او جګړې ته دوام ورکړي. څه فکر کوئ دا اوس د تاسو په خبره دوی په نظامی غواړي په دې بدلونونو سره نظامی رضایت هغه کسان چې نظامیان دي دوی رضایت هم هغه کې او په دې پروسه کې شریک کې دا به هم په دې برخه کې تاثیر ولري یعنی په راتلونکي کې کېدای سي په جګړه باندې هغه کسان چې ضمانت نه و چې دوی به جګړه کوي کې نه کوي دا مسله حل کړي
کمال د تاسف سره باید ووایم لکه چې نن هم دوی جګړه کوي کېدای سي سولې پروسې نه لا به اضافه دوی جګړه وکړي مخصوصا هغه خلکو نه دوی به خپل قصد یا خپل انتقام واخلي کوم چې دوی سره په عملي ډګر کې په نظامي میدان کې سیاسي جګړو کې بوخت وه نو دغه احتمال د جګړې او نه ختم کېدو د تاوتریخوالی او جنګ متاسفانه ډېر زیات شته
مېرمن باجزې په لنډو کې کراته وایي اوس افغان حکومت څه کول پکار دي دغه دوی چې بدلونونه راوستي دي نوي کسان یې مثلا په مذاکراتي ټیم کې هم ور اضافه کړي دي یا سیاسي دفتر ته معرفي کړي دي افغان حکومت څه کول پکار دي چې له دوی سره څنګه اړیکې جوړولای شي یا له دوی سره څنګه همغږي کولای شي تر څو د سولې د مذاکراتو لپاره چمتووالی ونیسي او کومې خبرې چې کوي هغه تاثیر هم ولري او یوه نتیجه ترلاسه شي
حد اقل افغانستان دولت حد اقل دومره کوایسی بله د افغانستان تیم لخوانه سوکورزی قوی تیم اوسی او په یو خط